نتایج به دست نمیارند.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شي او د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنۍ په واک کې نه ورکول کیږي. لالومړي څخه ویلی چې هر څه چې وی باید لرسنوي سره وی رسنۍ حکومت سره د دیموکراسي په بنسټ ځکولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي
او مبارزه علیه فساد.
خغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خله بخون کې غړي وای د نړۍ د بی پولي خبري اعلانو د ټولنې روسي راپور خي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر گاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواک خبري اعلانو ټولنه دا راپور خوشباورانه غني وای چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ په فنا هغه خوشباورانه رقم دی، وضعیت هغه شنه دی، وضعیت تاسو معلوم دی. یعنی عملی لحاظه کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پورتر په خوا اوس وخت ډیر دی.
د بی پولی خبری اعلانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سلو شلم ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواک خبری اعلانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دای د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا کدا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي ووسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
همداراز د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نامنې زیاتوالی او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب سوی چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کوي. نایاد خپلواک رسنوی څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی یو د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوی چې په شمال زون کې د رسنوی پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنیو لامل د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتی خلای په شمال زون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اندي چې تر ډیره د ژورنالیستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پرمخ ځي. دا خبر اعلان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او پر رسنیو کې د مالی بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبر اعلان خپل دند له لاسه ورکړی دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې پاړه وای
بسیار از خبرنگاران بسیار از دسته
ډیری خبریالان او ډیری د رسنیو کارکونکو کې حسن دو او یا هم درې کلون را پدې خو د خپل دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپل دروازو د تړل کېدو لویر سره مخ دي. د ټلو نیوز خبريال عارف موسوی وایي چې پر رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عملی خو اقتصادی بحران دی. دویم دلیل امنیتی ننګونی دی او بل دلیل دا دی چې ناسم قضاوتونه چې د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دی دوی له خپلو دندو لاس په سر کړي دي. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پرون د می دریمه په نړۍ کې د بیان د ازادي نړیوال ورځ و. په کوټه کې هم دا ورځ د یو سیمینار په بڼه منځل شوی او خبریالان پکښې حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبریالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبریالۍ په نامه هیڅ نسته او خبریالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یوه سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت سوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دی یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپی جی، نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نسته. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتنو علاقې دي چې دغه عسکریت پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کېږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نسته.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ هم ګډون کړی و. ښاغلي بړیڅ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنګ په حواله باندې د ټررسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې که خبره سکو کې تیر واقعات سوي دي، یو څه دوه کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کرد عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومت یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2018 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګیلر موکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کیږي خدیجه اسماعیلوا ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زنداني ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلو د ازادۍ راډیو له ازري برخې سره کار کوي. نوموړې په 2015 کال کې وروسته لاغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعا او یو تحقیقي ریپورت جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلو ولګیدل تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجه مور المیرا اسماعیلو و د 25000 ډالر په ارزښت د نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په اساسي توپ تر لاسه کړه او په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
المیرا اسماعیلو و چې د خدیجه مور د وای کله چې خبريال په زور چوب کېدو ته اړ شي انسانيت ته سیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبريالانو پر ضد جنایت د بشريت پر ضد جنایت. د سی ان ان تلویزیونی شبکې یوې مشر خبريالې کریستینا منپور چې په نړیواله سطح شهرت لري، خدیجه اسماعیلو و ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبريالانو ته وویل کریستینا منپور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه دی، په حقیقت کې د مدني ټولنې او دیموکراسي سره لوی مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو، نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره. دا مهال په نړۍ کې د خبريالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه دی. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجه اسماعیلو و ته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. د مولوی دا د اسماعیلو و د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبريالې د ازادۍ حق څخه کلکه دفاع بللی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د لشکرګا شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکی کارونو له عمله پراختیايي کارونه له خند سره مخامخ شوی دي. شاروال وایي ک یادی ستونزې هواري نسی او املاکی کارونه بیرته پایل نسی. نسی کولای د شاروالۍ په ثابتو اوایدو د شار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایره کوي.
اته مېشت کېږي چې پلشکرګا کې د مزکو پرويش او املاکي کارون باندې دولس مشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګا شاروال انجنیر متي الله بهیر درون مریض کال لپاره د لشکرګا د شاروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړه او هغه په املاکي کارونو پورې تړلې وبلل. بهیر په یو خبري کانفرنس کې وویل هغه غیر ثابت اوید چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجه یو برخه جوړوي تر هغه نه چې تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولسمشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نه سي. انجنیر متي الله بهیر وویل د پخواني شاروال محمد فاضل سپي د ریاست پر مهال د مزکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شاروالۍ سره په جنجال اخته کړی دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو لکبل څخه چې زما په کارو کې تقریبا یا اویا فیصد زما د کارو مخنی ولیده چې هغه پخوانی املاکی مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یو نمره باندې څو اویزه دغه مسائل یا دغه املاکی مشکلات او پخوانی املاکی مشکلات زما په کارو کې تقریبا زموږ د دې وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپی وکیل صاحبان ټول ناس دي. دغه مشکلات زما په کارو کې تقریبا اویا فیصد زموږ د کارو خند ګرځیدلې دي او مخیرته نیولې ده. کچری دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړی وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
دمزکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګا په خواني شاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دمزکو او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مهال د ګنش بیر خلکو له شکایتونو ورسته نږدې ته میشته وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په شفاهي ډول امنیتی ادارو ته امر وکړ د غټولو املاکی کارونو مخاوني سي چې په لشکرګا کې دمزکو د ویش او بیا رغونی بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګا شاروال انجنیر متي الله بهیر وویل د املاکی کارونو د بندیدو سره په زرګونو کسان له کار به برخه شوي دي او کیاد کارونه بیرته پیل سي هم به شار پراختیا عمومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا سي.
چې املاکی کارونه لسی زموږ ډیر شاریانو ته موږ کار پیدا کولای شو ځکه د املاکی کارو د لکه دو سره دلته باسازی شروع کیږي او همدارنګ کم توزیات چې شاروالۍ کړی دي هغه خلک خپل نمره جوړي هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوی دي هغه خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي تبن دغه املاکی کارو سره زموږ بیکاری تر ډیر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولای شي.
د لشکرګا شاروال درون مریض کال لپاره د شاروالۍ ثابت بودیجه چې نه 80 میلیون افغانۍ کېږي په شار کې د بیا رغونې او ټولو ادارو کارونو لپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پر تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې پلاس نه سي راتلای. د لشکرګا اړوند د ټولنی شورا رئیس حاجی نذیر بارکول د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندیدو امر په عادي خلکو تطبیق سوی او نور پړي کسان بخدي کارونه کوي.
هغه کارونه چې وسپیلن په هلمند کې ایله دي، هغه د پیسو په واسطه باندې ایله دي چې نظامي واکمنان هغه د خلکو څخه پر یوه نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي. حتی شواهد موجود سته چې یو ګیټ یې کښېنوي، پر یوه ګیټ باندې نظامي مسؤلینو پیسې اخیستلې. زه وایم یوازنۍ د حل لاره زما په فکر سره دا ده چې یو باصلاحیت هیئت تعین شي، راشي او دغه شرکونه ښاروال څه محترم چې هغه مشکلات ولري، ستونزې ولري، خنډ و زنډې را مابینځ ته کړي، هغه ورته په نقشه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي.
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت ور ولیږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غشتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو تر رسیدلې ده. ورستی نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوریت غشتونکو لخوا به ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
دا څرګرکاري چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د جمهور غوښتونکو لخوا کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. هغه پرون په انډیانا ایالت کې استر برای وګاټه چې مهم رقیب دی ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور انټیټ کراس په دغه ایالت کې خپل ماتې وروسته اعلان وکړ چې خپل کاندیدۍ انتریږي.
From the beginning I've said that I would continue on.
لا پایله ما ویلی و چې زه به پر دې لار تر هغه وړاندې لاړ شم چې د بریالیتوب چانس وي. نن په خوشنۍ سره باید وایم چې دا سخکاری د غلاره بند ده.
That path has been foreclosed.
کروستا ډیرو هغه جمهور غوښتونکو چې د ترامپ مخالف د سترګې اړولې چې هغه به وکول شي د ترامپ مخاونسي. د کروز له انصراف وروسته د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر رینز امپریوبیوس په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهور غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په دیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوې چې کلینټن به خپل ګوند کاندیدی وګټي، که څه هم د هغې رقیب سناتور برني ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. کلینټن د هغو ټاکلو رایو چې دی د خپل ګوند لخوا کاندیدیدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې 92 ګټلې دي. دیموکرات ګوند به په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشری لپاره خپل کاندید اعلان کړي. ترامپ چې د بهرني سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هیوادونو کې د خطر زنګ وهلی، سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي. ترامپ په نیویارک کې د خپلې بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ته ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو. هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو. باید پوه شو چې څه ډول ګټل کیږي. موږ نه دي ګټلې، موږ تل بایللې ده. له پوځي پلوه مو بایللې، د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی، سوداګري مو بایللې، پولي مو بایللې، هر څه مو بایللې دي. موږ به بیا ونه بایلو، موږ به بیا وګټو او بریالیتوب به هم ترلاسه.
ترامپ چې هیڅکله دولتي دنده نه ترسره کړې وویل امریکا به بیا اوله شي. په انډیانا کې د جمهور غوښتونکو 55 استازو د ډېری برخې رایې له ګټلو وروسته ترامپ 1024 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړی 1212 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشری لپاره کاندیدی یقیني شي.
په کابل کې 4:05 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه وکړي.